خود راپور یې به لیکوال کریس ډیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځایه سوي د خوړو سرپنا او له ښکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه ښکاري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدم منوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. پرې لاتې ورځ مو تر دې دمه بخیر پیل کړې وي او رارسېدلې اوسې تر دې مهاله. زه فیروزه عزیزیم، تاسو د ځوان فکر پروګرام د رامین کاکړ په تخنیکی وړاندې کوم. له زیاتې مودې وروسته له تاسو سره یو، البته زه چې دا پروګرام درته مخ ته وړم په دې هیله چې د مخکنیو پروګرامونو په شان باندې په دې پروګرام کې راسره مل واوسئ، خپل نظریات شریک کړئ، کومه موضوع مو ټاکلې ده یا کوم مېلمانه چې لرو له هغوی سره خپلې پوښتنې او نظریات شریک کړئ او مطرح کړئ. قدمونه اوریدونکو، تاسو کلام او کاغذ ځان سره واخلئ چې وروسته تاسو ته د خپرونې شمیرې ووایم او بیا کولای شئ له هغې لارې ستاسو ټلیفون وکوئ او خپل نظرونه یا سوالونه وړاندیزونه راسره شریک کړئ. خدمونه اوریدونکو، باید ووایم چې دا پروګرام مو په دوه برخو ویشلی. په لومړي سر کې یو ځانګړی مېلمانه درته لرو، وروسته هم په دې باندې بحث کوو چې تاسو پوهیږئ نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ملي ورځ ده او دا چې دا باید څنګه ولمانځل سي، څنګه دا ارزښتونه په پام کې وساتل سي، ځوانان څومره کولای سي په دې کې ونډه واخلي تر څو هغه مسایل چې د افغانستان اساسي قانون کې همدارنګه ملي ګټو لپاره او یا هم ملي مسایل دي، هغه کې ځوانان څنګه کولای سي خپل رول ولوبوي، په دې مسایل به تاسو نظریات او هغه ملمانه چې راسره په دې پروګرام کې دي هغوی به هم په خبرې وکا. قدمونه اوریدونکو، په لومړي سر کې سره د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان ځوانانو د استازي په توګه چې کاندیدا ده ښکلا ځدران، دوی سره به خبرې وکړو چې څنګه کاندیدا سوې ده، دا پروسه څنګه ده، آیا ټول ځوانان کولای شي ورته کاندید شي، د دې پروسې البته دا پروسه څنګه ده، هغه میکانیزم څنګه ده، نور په دې مسایل ورسره خبرې کوو. دا چې په راتلونکي کې که امکان ولري یا هم دوی کامیاب سي یا نور ځوانان د افغانستانه دا غوی مسؤلیتونه څه دي، په دې مسایل ورسره بحثونه کوو. خپل جان سلام، وخت بخیر. قدر من اوریدونکو، خدای چې یادونه وکوم، تاسو پوهیږئ چې کرونا لا هم البته د کرونا وایروس ګواښ لا هم په افغانستان کې شته، نو موږ هڅه کوو چې یو خو دغه وایروس نه په امان کې اوسو، هم موږ او هم مو مېلمانه، نو د ټلیفون له لارې له دوی سره خبرې کوو، مرکې کوو. نو د همدې لپاره مو له ښکلا ځدران سره هم د ټلیفون له لارې مرکه کوو او د ما همکار هڅه کوي چې د دوی سره اړیکه بیا ټینګه کا او بلاخره دوی سره خبرې وکړو. قدم من اوریدونکو، کیدای شي تاسو اوس قلم او کاغذ اخیستی وي، نو زه به تاسو ته شمیرې ووایم، کولای شئ چې دا ځان سره نوټ کړئ او بیا وروسته خپلې پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. 0999 45 30 0999 45 30 په دې شمېرو باندې تاسو کولای شئ د افغانستان له هرې سیمې هر ولایت نه تماس ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. لنی کمرغه چې ښکلا جان موږ سره بیا هم وصل شوه او دوی سره به خبرې وکړو. ښکلا جان سلام، وخت بخیر.
سلام، وخت بخیر. ډېره مننه چې زموږ خپل خپرونې ته راوغوښتلم.
ډېره زیاته مننه. تاسو راته په لومړي سر کې دا کیسه وکوئ یا دا معلومات راته راکوئ چې څنګه مو وکولای سول چې په دې پروسه کې، یعنی د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازي په توګه کاندید سئ، په دې کې څو فاینلستان دي، څو کسان تر اوسه کاندید شوي دي، دا پروسه په ټوله کې څنګه وه؟
ډېره مننه. د دې پروسې اعلان د مارچ په میاشت کې وشو، دوی په سوشل میډیا پر صفحاتو باندې فیسبوک، ټویټر او پراخه کچه دغه پروسې ته ځوانان تشویق شول په تو اشتراک وکړي. د مارچ په میاشت کې دا پروسه اعلان شوه، بیا دغه د هغه وخت کې د کورونا نوي شوی وه او د قرنطین هم اعلان شوی و. بیا د ځوانانو په غوښتنه تقریبا یو هفته یا نه پوهېږم دوه هفته نور هم وځنډول شوه چې ځوانان فارم وکړی شي، اپلای ورته وکړي. بیا کله چې اپلای خلاص شو اسناد ټول هغه اسناد چې دوی غوښتي وو هغه باید دې په منظمه او دقیقه توګه سبمیت شوي وای. چې د هغې نه وروسته بیا تقریبا د 2000 نفرو ترمنځ هغه کسان چې واړو هغه کسان ریسنټس ته سلیکټ شول، تحریري امتحان کې به دوی باید ګډون کړی وای. تحریري امتحان کې چې څوک کامیابېدل بیا هغه دریم پړاو ته چې هغه انټرویو وه انټرویو ته سلیکټ شول، او انټرویو کې د بهرنیانو او د خصوصاً د جرمني سفارت د استازي په ګډون څو کسانو حضور درلوده، او په آخر کې آخرینه مرحله چې څوک د انټرویو نه کامیابه را ووتل بیا هغه نیم څلور نفره یو چې زما په شمول یوه بله نجلۍ ده او دوه نور هلکان دي چې دا هغه څلور کسان وو چې فاینل ته یې لاره وموندله. نو په ټوله کې دا تقریبا د 15 میاشتو پروسه وه چې ځکه دونه اوږده شوه چې نفر تعداد ډېر و چا چې اپلای کړی وو، او ټولو کوشش کولو چې دا چا څوک چې دغه پروګرام مخکې وړي چې دقیق انتخاب وشي هغه کسان چې واقعا مستحق دي. بعضې شرایط یې لرل، یو له هغې مهم شرایط څخه دا و چې هر څوک چې اپلای کوي باید د 9 کلونه ټیټ عمر کې واوسېږي، د 9 کلونه جګ ونه اوسېږي، د رضاکارانه کار سبقه ولري، حداقل 3 کاله یې په ټولنه کې ولنټیر یا رضاکارانه کار کړی اوسي، نور بیا تحصیلي رشته یا مثلا کاري تجربه دا شاید مهم نه و. او همدارنګه د اپلای په جریان کې باید دوی ویډیو ثبت شوي وای، یوټیوب ته د ځوانانو څوک چې غواړي اشتراک وکړي یوټیوب ته باید اپلوډ شوي وای، بیا هغه ویډیوګانې کمیټې کتلی او خو دا هغه ټول شیان ارزیابي کېدل، او بالاخره د دې ټولو ارزیابۍ نه را په دې خوا بیا دغه د موږ څلور کسان انتخاب شوي.
بله، خو د دې پروسې تر کومه چې زه پوهېږم هغه داسې ده چې باید پنل په مخکې تاسو خبرې وکوي، انټرویو ورکوي، دا پروسه یا دا کله ده، دغه وخت د دې انټرویو کله ده؟
ښه، دغه لکه څنګه چې تاسو وویل دا آخري پروسه چې ده، دا به انشاءالله آزاده مناظره وي. په آزاده مناظره کې د څلور فاینلستانو پبلک سپیکینګ سکلز به ارزیابي کېږي، یا د خبرو کولو قوت به د دوی ارزیابي کېږي، ځکه دا یو ډېر مهم شی دی هلته چې مثلا زموږ ډېر کار به په همدې خبرو او سپیچ پورې اړه لري. نو دغه پروسه تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده، ځکه هغه پنل چې دغه آخري تصمیم به نیسي هغه د بهرنیانو څخه جوړ شوی دی، سفارت د استازو څخه جوړ شوی دی، او دا کمیټه د دې ټولو کسانو په یو تاریخ او په یو ځای او په یو وخت راغونډول به لږ طبعا لږ وخت نیسي چې د دې ټولو سره هماهنګي وشي او دا ټول دې ته حاضر شي چې په دې تاریخ په دې ټایم به موږ راټولېږو د غونډې لپاره. په دې پنل کې به په ډېر احتمال لکه تېرو کالو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو استازی په افغانستان کې به حضور ولري، د بهرنیو چارو وزارت استازی به حضور ولري، د جرمني سفارت استازی به حضور ولري، او شاید د کاناډا یا داسې کوم بل بهرني وز سفیر د استازي په حیث به حضور ولري. نو معلومه نه ده، خو په ډېر احتمال سره به د اګست په اول یا دویم هفته کې دغه مناظره ترسره کیږي، آزاده مناظره به وي، میډیا او رسنۍ ته هم پکې ګډون ورکولو حق ورکول کیږي. نو
ښکلا جانې، مخکې مو وویل چې دې کې مهمه دا ده چې باید کوم کس فاینل پروسې ته ځي هغه باید دا کارونه ترسره کړي وي یا دا فعالیتونه مخکې ترسره کړي وي، چې هغه تاسو د رضاکاره په توګه یو چا باید کار کړی وي. که تاسو راته ووایئ چې تاسو څه کړي دي تر دې مخکې.
تر ټولو مخکې تر دې چې زه تاسو ته دې سوال ته ځواب درکړم، زه غواړم یو وړوکی وضاحت ورکړم چې دغه برنامه یا پروګرام چې دی، دا د اندیشوران افغان چې یو افغان او ناپیلی بنسټ دی د دې او د جرمني سفارت په همکارۍ دا برنامه پلار اچول کیږي. برنامه د افغانانو پلاس پلار اچول کیږي خو نظارت او سلیکشن او د نور ټولو پروسې اکثرا د جرمني سفارت او نور بهریان په شریک دي. اوس درا شم تاسو ولته تاسو په ځواب کې زه باید وایم چې زه د ډېر ماشومتوب نه ما دا علاقه لرله چې په ټولنه کې داخله اوسم او په هغه سن کې خپل همسنه ماشومانو او تنکۍ ځوانانو ته مثلا ګټوره تمامه شم. نو زه ډېره وړه وم چې ما بلندې کیسې لیکلې، زما نه هېرېږي، زه د ملالۍ لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکې وم. ما په یو والنتیر یا رضاکارانه پروګرام کې ګډون وکړ چې هغه پروګرام داسې و چې څو تنه شاګردان ماشومان دوی ته وویل شول چې قصې ولیکئ او د قصې مطابق انځورونه وکاږئ او بیا یې مونږ د ګروپ په ډول یورو د فرانسویانو روغتون ته او هلته مونږ هغه ناروغ ماشومان چې اکثریت یې د زړه تکلیف لرلو یا نورې ناروغۍ د هغې سره مونږ مکمل ورځ لوبې وکړې، د قصې مو ورته واورولې او انځورونه مو ورته وښودل او د دې باعث شو چې حداقل هغه یوه ورځ دوی دغه روحي نظانه خوشحالي ورته وبښو. او زما نه هېرېږي چې هلته یو فرانسوی ډاکټر و، هغې زما هغه معلمې ته چې مونږ یې رهنمایي کولو او پر مونږ یې نظر ساتلو هغې ته وویل وایي ښکلا ډېر دې طبیعي وخت کې ځي او د ماشومان ډېر په ښه توګه انټرټین کوي، دوی ته خوشحالي وربښي. نو دا هغه زما اولنۍ هڅه وه. د هغې نه وروسته ما خپل لیکنو ته، لنډو کیسو لیکلو ته، لنډو کیسو ژباړلو ته د ماشومانو او د تنکۍ ځوانانو دپاره ادامه ورکړه چې ډېر ښه فیډبک مې ترلاسه کړ د خپل همسنه ځوانانو او ماشومانو څخه. بیا د هغې نه وروسته کله چې پانتون ته لاړم، اول دوه کاله د پانتون ته منتون درسونه ډېر وو، په درسو کې ډېره مصروفه شوم. خو د پانتون دریم کال و چې ومې غوښتل چې بیا هم خپل فعالیتونو ته ادامه وکړم. نو ما د خپلو همسنتیانو سره خپله هغه هیله او آیډیا شریکه کړه، ورته ومې ویل چې راځئ داسې یو څه وکړو چې لږ پیسې ټولې کړو د خپلو فامیلونو څخه، بعضې کسان چې پېژنو چې مثلا تجار دي، پیسه دار دي، د هغوی نه پیسې ټولې کړو او یو څه واخلو او دغه د علاءالدین پرورشګاه یا یتیم خونې ته لاړ شو. نو دوی د ما سره دا ومنله او مونږ هڅه وکړه تقریبا څو هفتې در په در وګرځېدو، مختلف اشخاصو ته ورغلو، خپل پلرونو میندو ته ورغلو. خلاصه دا چې ومو کړای شول چې یو مقدار پیسې راټولې کړو، بیا لاړو کرتاسیا مو واخیستله چې په هغه کې رنګې، کتابونه او مختلف شیان شامل وو چې ماشومان دپاره خوندور دي هغه شیان، او دا مو بسته بندي کړه. هېڅ مې نه هېرېږي، ډېر سخت ژمی و، نو دا شیان مو په موټر کې بار کړل او لاړو هغه ته علاءالدین پرورشګاه ته. هلته ماشومانو ته مو دا شیان تقسیم کړل او د ورځې تر پایه پورې مونږ د دوی سره په ویلۍ کې لوبې وکړې، د دوی سره په ګډه ډوډۍ وخوړه، تر څو دوی داسې فکر ونه کړي چې دوی د ټولنې څخه ګوښه شوي دي یا دوی څوک نه لري. ځکه د ورځې په پای کې مونږ ټول انسانان یو او مونږ ټول یو بل سره انساني او عاطفي اړیکه باید ولرو، دا اړیکه باید پرې نه شي. او دریمه هڅه مې چې والنتیر کار مې و، هغه د افغان اتلانو سره د مرستې بنسټ یو بنسټ دی چې افغان اساکر یا دغه د ملي پوز ملي دفاعي ځواکونو هغه کسان چې ټپیان شوي دي، د هغوی سره مونږ کوشش کولو چې فنډ ورته پیدا کړو تر څو دوی هغه د خپل فامیل ضروریات پوره کړي، یا که د دوی د تداوي امکان وي دوی سره د دوی په تداوي کې مرسته وکړو، یا هغه سرتیري چې شهیدان شوي وو او کونډې او یتیمان ترې پاتې وو هغو فامیلونو ته مونږ ورتلو، ورسره کېناستو او کوشش مو کولو چې حداقل هغه ورځني ضروریات یې ورته پوره کړو. نو دا هغه زما دریم کار وو.
ښکلا جانې، رابس دې ته ځکه چې دا پروګرام ډېر کله ځوانان اوري او مونږ د ځوانانو کمنټونه د غوښتنې نظریات هم ترلاسه کوو. رابس دې ته چې کتاسو لاندو کې راته وایي د دې پروسې د پر نور ځوانان هم کولای شي کاندید شي یا د اپلای وکړي، د دې لپاره هغه ته یو څه معلومات ورکړي.
دا مو ډېره ښه پوښتنه ده. وګورئ، داسې یو برداشت متاسفانه د بعض ځوانانو تر منځ دی چې ګویا دا پروسه محدوده ده یا دا پروسه یو محدود طبقه یا یو محدود جنسیت او محدود قوم پورې نه داس نه ده دا ډیره یو آزاد او شفافه پروسه ده هر څوک کولای شي چې اپلای ورته وکړي مهمه نه ده هلک وي نجلۍ وي د کوم قوم څخه وي تحصیلات څومره وي دا نه ده مهمه په دې پروسه کې فقط دوه شیان مهم دي ډېر مهم دي البته چې هغه رضاکارانه یو ولنټیر ورک تجربه ده او په دویم قسمت کې چې د نهویشت کلونو څخه ټیټ عمر ولري د نهویشت کلونو څخه پورته عمر ونه لري هر څوک کړی شي چې اشتراک پکې وکړي کال ته د مارچ د میاشتې په شاوخوا کې د دوی دغه د دوی سوشل میډیا پیجونه یا صفحات د نظر لاندې وساتي چې اپلیکیشن اعلان شو هر څوک په ډېر ازادانه ډول کړی شي چې اپلای ورته وکړي که د اپلای په جریان کې هغه شرایط او هغه ریکوایرمنټ یا غوښتنې چې د بنسټ لري هغه په جدي ډول په پام کې ونیول شي اپلای په ښه توګه وشي زه مطمئنه یم چې دوی هم کړی شي چې فاینل ته لار ومومي
او را به سودی ته چې تاسو دا ټوله پروسه تشریح کړله د ځوانانو سره په اخلاص وایي را به سودی ته د تاسو له نظره دا محل په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه دی تاسو څنګه ارزوي
دا محل ټول هیواد دی او ډیر سخت بحران سره متاسفانه مخ دی چې کدا بحران کنټرول نشي پایلې به بدې وي نو ځوانان هم د دې ټولنه د دې هیواد برخه دي طبعا چې دوی هم به نهایت ډیر مشکلات لري کوم زه یعنی نشم ویلای چې دا مشکل نشته ځوانانو ته متاسفانه ځوانان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي یو له هغه مهمو ستونزو څخه بیکاري ده د تحصیل معیاري تحصیل او کاري فرصتونو څخه لری والی دی او تر څنګ یې که په ځانګړي ډول زه ووایم په دې روانو تصمیم نیولو پروسو کې دوی ته ونډه نه ورکول کېږي مثلا د سولې په مذاکراتو کې دوی ته هغه رقم چې لازمه ده ونډه نه ده ورکول شوي یا کله چې د هیواد په کچه تصمیمونه نیول کېږي د ځوانانو غوښتنې او ضرورتونه په پام کې نه نیول کېږي حال دا چې موږ د دې هیواد د دې خاورې ډېره لوړه فیصدي تشکیلوو او د ځوانانو فیصدي او کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې او راتلونکی په ځوانانو باندې ولاړ دی متاسفانه په هر برخه کې موږ ګوښه شوي یو د موږ غوښتنو او د موږ قوت ته پاملرنه نه ده شوي د موږ په استعدادونو باندې یعنی تاسو باور وکړئ افغان ځوانان ډېر زیات بااستعداد دي ځکه په سخت محیط کې رالوی شوي دي زحمتکښه دي ولې دوی ته فرصت نه ورکول کېږي د دوی په استعدادونو باندې کار نه کېږي مشکلات ډېر دي ولې د اوس لپاره زه فکر کوم دغه غټ مشکل دا دی چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو سهم ته د ځوانانو تاثیر ته باید ډېر پام وشي د دوی غوښتنو ته باید پام وشي
ښکلا جانې که چیرې په دې پروسه کې تاسو بریالي سي او د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه وټاکل سي کوم څه مهمه دي چې هغه باید د افغان ځوانانو غږ یا د هغوی کومې غوښتنې چې دي د هغوی خبرې تر نړیوالو ورسیږي په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو کې په اړه وویل سي تاسو نو نظر څه مهمه دي
وګورئ که د دې برنامې یو غټ هدف یا موخه دا ده چې ځوانانو ته فرصت ورکړي تر څو خپل پیغامونه په لوړه کچه نړیوالو ته ورسوي لوړه کچه څه معنی مثلا د پالیسي سازۍ په برخه کې د سکول په برخه کې د بیکارۍ او حقوق بشر په برخه کې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې د امنیت په برخه کې دغه هغه لوړ اهداف په دې اهداف کې باید هغه ځوان استازی نړیوال ته په دې برخو کې د ځوانانو غوښتنې ورسوي نو زما په نظر همدغو برخو کې باید کار وشي ځکه دغه برخې ډېرې سرنوشت‌سازه دي د کوم موارد چې ما تاسو ته یاد کړل مثلا حقوق بشر ښه حکومتداري امنیت پالیسي سازي سوله دغه هغه برخې دي چې که په دې برخو کې اصلاحات رامنځته شي تاسو باور وکړئ چې د ټولنې په ټیټو سطحو کې هم مثبت تغییرات راځي نو دغه موارد به زه بیا کوشش وکړم چې هلته ښه ریپرزینټ کړم او د نړیوالو پام راواړوم چې په دغو مواردو کې ښه حکومتداري سوله امنیت په دغو مواردو کې افغانستان تنا پرې نږدي وروسته نه وروسته د سولې د مذاکرات څخه طالبان راغلل نو افغانستان تنا پرې نږدي او په دې برخو کې د ځوانانو د انرژۍ څخه د ځوانانو د پوتنشیل څخه کار واخلي ترڅو دوی وان دا واخلي د وطن په بدای کې.
او که راته وایي چې تر دې مهاله چې تاسو د پروسې لپاره کاندید هم یاستئ یا په دې پروسه کې کاندید یاستئ، دا راته وایي چې څومره په ټولنه کې تاسو په کابل کې اوسیږئ، په پوهنتون کې یا په دفتر کې یا د هغې ورهاخوا نورو ځایونو کې، یعنی په ټوله کې په ټولنه کې څومره له ځوانانو سره اړیکې لرئ، له هغوی سره څومره مو خبرې کړي دي، د هغوی نظریات مو اورېدلي دي تر اوسه پورې؟ کنه
ډېره مننه. مالکه څنګه چې مخکم څو ځلې یادونه کړې، زه د ځوان بهیر غړی یم. ځوان بهیر یو ترند یا یو بهیر دی چې هغه کار یې همدا دی چې ځوانان سره ځوانانو ته یو محیط ایجاد کړي چې دوی د یو بل سره کښېني، د یو بل په نظریاتو پوه شي، د یو بل په غوښتنو پوه شي، یو بل سره بحث وکړي، او د سیاسي مسایلو په اړه د دوی د پوهاوي کچه لوړه شي. نو هو، زه د افغان ځوانانو سره په اړیکه کې یم. یو خو دا د ځوان بهیر د لارې څخه د دوی سره پړی کیم، بل لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، دا اوس وخت داسې دی چې دغه سوشل میډیا، انټرنیټ دې شیانو ډېر سهولت رامنځته کړی. زه کړی شم د افغان ځوان سره د نړۍ په بل کونج کې هم په اړیکه کې اوسم، د هغې په فکر، د هغې په غوښتنه پوه شم، او زه کړی شم چې د افغان ځوان سره په ولایت کې هم په اړیکه کې اوسم. نو زه باید ووایم چې د ځوان بهیر راوروسته زه د خپل سوشل میډیا د طریقه ډېر د ځوانانو سره په اړیکه کې یم، د دوی په تشویشونو، اندېښنو، غوښتنو په هر شي خبره یم. خو تر ټولو مهمه دغه ځوان بهیر مرسته راسره کړې ده چې حداقل زه وکړی شم چې د ځوانانو په فکر پوه شم، د ځوانانو په تشویشونو پوه شم، او دوی ته دا احساس ورکړم چې که دوی وغواړي کړای شي چې د طوفان رخ ته تغییر ورکړي، د طوفان مخ ته تغییر ورکړي. او دا چې نن زه په دې پروسه کې کاندید یم او تر دې ځایه رارسېدلې یم، دا به یو قدم واوسیږي د دې دپاره چې دغه روان د افغانستان اوسنۍ کښتۍ چې په دې طوفان کې کوم طرف ته روانه ده، حداقل لږ خو وکړای شو چې د دې کښتۍ رخ ته تغییر ورکړو او په یو د ښېرازۍ او د کامیابۍ په لورې یې بوزو موږ ځوانان.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې. موږ هم هیله کوو تاسو ته چې انشاءالله بریالي سي او د افغان ځوانانو غږ تر نړیوال ورسوي. ډېره مننه چې تر دې دمره زموږ پروګرام کې وي. قدمونه اوریدونکو، تاسو د ښکلا ځدران، البته ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازي په توګه کاندیده سوې ده، د هغوی خبرې واورېدلې، د هغوی نظریات مو واورېدل چې کوم موارد یاد کړل. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، تاسو کولای سئ په دې پروګرام کې تماسونه ونیسئ زموږ قدمونو میلمنو سره، چې البته اوس دویمه برخه یې پیلېږي، هغوی سره به د ملي بیرغ، د ملي ورځې په اړه خبرې وکړو. نو کولای سئ تماسونه ونیسئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو، ښه ده چې په دې اړه یو څه معلومات تاسو ته درکړم. که څه هم ښکلا جانې تاسو ته معلومات درکړل، خو باید ووایم تا دریم کال دی چې ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازیتوب کاندیدولي همدغه د کاندیدۍ پروسه پیل شوې ده. تر دې وړاندې په لومړي ځل بختیار رامس په نوم یو ځوان، او له هغې وروسته چې دا مهال هم ده عایشه خوره استازی وه، او له دې وروسته به ګورو چې په دې څلورو فاینالستانو کې چې ښکلا ځدران یادونه وکړله، څوک بریالي کیږي او څوک دې پروسې ته لار پیدا کوي چې بالاخره د افغان ځوانانو د استازي په توګه واوسي او استازیتوب وکړه. قدمونه اوریدونکو، لنډه دمه اخلو او زر بیرته راګرځو له نورو میلمنو سره به چې وروسته زه تاسو ته معرفي کوم، هغوی سره به بحث ته دوام ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
قدمونه اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري او کولای سئ چې دا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې، د افغانستان په هر ولایت او سیمه کې واوري. که تاسو راډیو ته لاسرسی نه لرئ، نو کولای سئ د انټرنیټ له لارې هم ازادي راډیو واوري پروګرامونه واوري خپل کمنټونه او نظریات له مو سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو لکه څنګه چې وویل د پروګرام په دویمه برخه کې موږ په دې باس کو چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده او را سره دوه درانه میلمانه په دې پروګرام کې په دې برخه کې دي چې یو بادام احمد زای مدني فعال دی او همدارنګ موډل محمد منیب ابراهیمی دوی را سره د ټلیفون لارې واصل دی او دوی خبرې به هم واورو. د محل را سره بادام احمد زای مال دی. احمد زای صاحب سلامونه ستړي مسی. وعلیکم
السلام. تاسو سلام ټولو قدرمن اوریدونکو ده
خیر اوسې مننه. سلام ته مولایک وای احمد زای سپوی گیتنن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده. تاسو نن څه کړی دی لاندو کې راته وای به ورسره نورې پوښتنې هم درنه وکم.
لومړی خو د ورځې مبارکي د وطن نغه شاه زلموي ته وایم چې دغه بیرغ روان د ساتي سهار تقریبا شپږ یو بجې د شلم ملګرو په مالټیا باندې ووتلو دا درونټې په سیمه کې مو یو بیرغ برابر او جوړ کړ چې د رنگونو نه لاسي جوړ کړه بیرغ چې تقریبا 30 متره اوږدوالی وو او ترڅنګ یې لاس یا 12 متره سور وو چې دا مو د درونټې په وترو کې د جالبات نه لنګرهار نه وځي لغمان داخلي کې دلته د غونډې په سر باندې جوړ کړ تر څو بل سره کې هم ښکارا شي او دا نه وخت تیر کال هم مونږ کړی وو سکه نو بیا هم وکړ رضاکار ملګرو دغه منډه تر وکړه ترڅو پر دا ورځ خوان منځل شي.
احمد زای صاحب د تاسو له نظره د دغسې ورځو لمانځل څه ارزښت لري؟ ځوانان باید څه وکړه؟
په ټوله کې د ځینو هغه ملي ارزښتونو د پاللو څخه یو لوی درس اخیستل پکار وي. هغه دا چې د افغانستان راتلونکي نسل لپاره یو تاریخ پاتې کیږي. دا چې نن د بیرغ ملي ورځ ده زه باید دومره ووایم چې دا هغه ارزښت دی چې کله هم ګلوري په یو سیمه باندې جنگ کوي یو څوک ځان خپله سیمه خلاصول غواړي سیمه چې کله لاسته راوړي نو هغلته د نښار په توګه باندې د دغې سیمې د کنټرول په توګه باندې خپل بیرغ اوچتوي. که بیرغ دې نه وي یعنې ستا هلته شتونو نشتون بې معنا دی. یعنې تا هلته فتح نه ده کړې تا هغه ځای کې قرباني نه ده ورکړې مقابل هغه دښمن دې نه دی مات کړی. په دې خاطر دغه بیرغ لګوي چې دا سیمه د چا په واک کې ده څوک پکې دلته د څوک استخدانان او خاوندان دي. نو اتر کې ځینې هغه ورځې چې فرهنګي به ملګري توجه نه کوي یا کمزوري دي هغه ډېره زیات د اندېښنې وړ دي. خو اما دا ورځ منځل یا د ورځې منځل د افغانستان د لوی نسل لپاره تر ټولو ښه زیری تاریخ وي چې باید خلک ورته غزده کړو چې تر څو چې موږ څوک یو بیرغ مو څه دی کرنسي مو څه ده زموږ دولت هغه تر ټولو ښه مهم عناصر څه دي. په دې کې بیرغ ملي هدفونو کې راځي همدارنګه ملي سرود راځي. په دې کې هغه څه چې باید دا وپالل شي دي نه پالل هغه څه چې موږ کمزوري ښایي او د راتلونکي نسل لپاره موږ څه پیغام نه لرو. بیا
احمد صاحب تاسو نور ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ هغوی باید څنګه وکړي د دې لپاره چې دغه ورځ نه هم خل منځنه سوي وي او د تاسو خبره دغه ملي ارزښتونه په پام کې وساتل شي؟
د هېواد لپاره خو اثر کې ځینې مهم اړخونه دغه وي چې باید دغه د ازادي ورځ دغه د هغه بادشاهانو چې تیر شوي وي هغوی فکرنامې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو پورې زموږ تاسو لپاره عجزي صاحب په عموما کله چې څوک وفات کېږي د هغه کې چېرې کارنامه کړي هغه به ښه ستایل کېږي چېرې بد کړي نو هغه به نه ستایل کېږي. دا بهتره خبره دغه ده. یعنی دې نه معلومېږي چې که چا د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملي اساساتو د ملي بنسټونو خدمت وکړ هغه ته وخت ورکړ د هغه لپاره قرباني ورکړه هغه په هر نگاه باندې تر ډېر وخت پورې د هغوی نوم ژوندی دی. که چېرې دې لپاره کار ونه کړ نو هغه هیڅوک هم د ځمانه دغه نظر دی چې که چېرته مسول کسان دي ته موږ پرېږدو چې دا باید دې مخته یوسي یا وزارت یا بل دا به خلار نه وي. دغه ملي ارزښتونه پالل د هر افغان ملي وجیبه ده او هر څوک دې کې د ازادي په توګه باندې داخلېدل شي تر څو پورې لږ اندازه باندې نور دغه مینه ورکړي تر څو د ارزښت په ښه توګه سنبال کړي. یعنی عموم کې باید هغه مسولو کسانو تر څنګ په ښوونځیو کې پوهنتونونو کې په عامه ځایونو کې دکانداران فردي کسان لږ غریب مسکین هر څوک څومره وته دي کې د ملي ارزښتونو ښه پالنه وکړي. مثلا دکاندار به کولی شي دوکان باندې یو بیرغ ولګي. مثلا یو غریب سړی به کولی شي چې بس د بیرغ ورکړي. مثلا یو څوک دی چې په مخ کې ښه دی چې واده ستا تعلیم شتا د ارزښتونو باره کې نور ته معلومات انفارمیشن ورکړي. دا ټول هغه څوک دي چې مسؤول دي مسؤلیت لري چې باید د ملي ارزښتونو فردي توګه باندې ټول ملت باید د هر کله یو کې خدمت پته وکړي.
مننه احمد زای صاحب. قدمونه اوریدونکو را سره د نیک مرغه محمد منیب ابراهیمی هم د ټلیفون په کرښه باندې ستا. ابراهیمی صاحب سلامونه. وخت مو په خیر. ستړي مسئ.
وعلیکم سلام. سلام تاسو ته، سلام قدرمنو هیوادوالو ته، تاسو ته هم دغه ومه د اسد د بیرق ملي ورځ مبارکي وایم، او د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ، او د ټولې امن فضا کې یو ښه ژوند ولرئ تاسو هیوادوال.
مننه ابراهیمی صاحب. تاسو په لباس کې مو تل لیدلې دي چې هر لباس کله جوړوي په هغه کې حتما بیرغ وي، یا هغه د بیرغ رنګونه په کې تاسو استفاده کوئ. دا راته ووایئ چې د دغه کار هدف مو څه دی، او کدای شي په دې اړه معلومات راکړئ.
ډېره زیاته مننه. ښه موضوع ته مو اشاره وکړه. لکه څرنګه چې زه همیشه وایم، د افغانستان د ملي هویت او اصیل کلتور ښکارندوی یم، یا په عامه اصطلاح یو څوک یم چې همیشه د افغانستان د مختلفو قومونو لباسونو چې ډیزاینونه تر څنګ د افغانستان ښکلی درې رنګه بیرغ په نغښتی وي، لکه زموږ ملي ارزښتونه یا ملي هویت دی دغه لپاره. دا زما هیوادنۍ مینه ورسره، او زه ډېر زیات لیواله دي ته وم چې باید د خپل هیواد ملي بیرغ، لکه څنګه چې موږ تاسو اتلان کده کرکټ په برخه کې دي، کده فوټبال په برخه کې، که په هر برخه کې دي، دوی ځلې په نړیوالو میدانونو کې زموږ یو د افغان ممثل په حیث باندې، یا د کلتوري افغان ښکارندوی په حیث باندې، چې د افغانستان مختلف قومونو لباسونه ډیزاینوم، تر څنګه د افغانستان ملي هویت چې زموږ بیرغ ته مثلا د اوږې تادر مې، یا پکوړ مې، یا ګوتمې، یا تسبیح مې، هر څه کې نغښتې دي بیرغ د افغانستان منظور کړی او جوړ کړی مې. نو دغه زما مینه ورسره له ډېره وخته، او همیشه زه غواړم چې دغه د ملي ارزښتونو ته درناوی ولرم، او خپل ملي بیرغ نړیوال ته بیا ورپېژنم.
مننه ابراهیمی صاحب. احمدزی صاحب، راو تاسو نه د افغانستان کې دایسي اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ. د افغانستان تور، سور او زرغون بیرغ، البته دغه رنګونه څه معنا لري؟ کدایسي یو څه معلومات ورته ورکړئ. د افغانستان په تاریخ کې څه وخت دغه رنګونه را جوړ شول؟ په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ کدایسي معلومات شریکئ.
لومړی باید دومره ووایم، دا ورځ چې دوی نن ټاکل شوې دا د ملالې میوندۍ د ورځې اړوند ده. د ملي بیرغ نوم ورته ځکه ورکړی چې دغه ورځ باندې کله چې سردار محمد ایوب خان د انګریزانو سره مخامخ جنگ کې بوخت وي، سره د غازیانو په دې وخت کې هغه کیسه ډېره مشهوره درلوده یاده ده. نو هغه وخت ترې بس بیرغ د هغه کس چې غازی سره بیرغ دوی مخکې تر څو پورې جنگ ثانې ته مخکې لاړ شي، تر څو نور د جرات وخت ورکړي. نو دې وخت کې بیرغ ورنه لویږي، هغه غازی شهیدېږي. نو دې وخت کې د میوند ملاله راپورته کېږي، د بیرغ راجګوي، تر څو پورې دا ورباندې غږ کوي په غازیانو چې غازیان دې وخت کې نیمه ژوبل هم دي، ټپیان هم دي، یعنی د شاتک په حال کې دي، ځکه چې ډېر زیات په جنګ کې ستړي شوي هم وو، امکانات هم کم وو. نو په دې وخت کې دا ورته وایي چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګول علی یا بېننګي ته ساتي نه. نو په دې وخت کې په ټولو کې یو شور جوړېږي، او راپورته شول تر څو پورې بېرته انګریز ښکېلاک ته ماتې ورکړي. هغوی لرې کې دا ورځ ځکه نن ونه موصوله دی، هغه ورځ ملالې میوند ملالې دا ورځ باندې بریا خپله کړې وه، بیرغ پورته کړی وو. خاطر کې د افغانستان د بیرغ رنګونه چې درې رنګونه دي، په دې باندې باید زه باید دومره ووایم چې لومړی رنګ یې چې سور رنګ دی، هغه د افغانستان د وینې تویونې رنګ دی، چې هغه یوه د فکر کوم چې تور رنګ دی. تور د افغانستان لپاره توره دوره ده، توره دوره ده چې د افغانستان په تاریخ کې بل دوره ولې غن وروسته چې کله توره دوره ختمېږي، تر پسې ستره دوره راځي. یعنې د وینو په قیمت چې د وینې د افغانستان د مېړنې خلکو توی شوې، او بالاخره توره دوره له منځه یوړله. اوس وروستۍ کې شنه دوره ده چې اوس نسبي امن دی په افغانستان کې، نسبي پرمختګ دی، ملي بنسټونه اوس قایم او دائم دي. نو اوس وروستۍ دغه شنه نښې د افغانستان چې دغه بیرغ به تکمیل شوی دی، دا ټولنه بهتره ده. خو مګر دغه بیرغ چې اوس درې رنګه لري، دا د شاه غازي امان الله خان د وخت دی چې په هغه 2008 نوي وخت کال کې دا ټاکل شوی و، دغه درې رنګه ورته غوره شوي وو. لږ تغیر په لږ اندازه باندې په دغه لوګو په جوړښت کې راغلی چې د غنمو وو جو ځینې ځیزونه دي، نور هماغه نښان دي، هماغه تګلاره ده. او څه چې غازي امان الله خان د افغانستان لپاره وغوښتل، اوسنۍ جمهوریت هم دغه غواړي. په همدې اساس د بیرغ دپاره درې رنګونه ټاکل شوي دي، او بندې کې ځانګړي مفهومونه پراته دي. په هر یو رنګ کې ځان ځان ته درس دي، ځان ځان ته کیسې دي، قصیدې دي، د افغانستان تاریخ دي، په دې کې اشخاص دي. او دا یو لوی اوږد بحث دی چې ښایي خپرونې پورې ډېر مربوط نه شي، په دې اساس معلومات نه تشریح کړ.
مننه ابراهیمی صاحب. را به سودې ته احمدزی صاحب یادونه وکړله، البته د دې رنګونو معنا یې وویلې او هغه تاریخي معلومات یې ورکړل. را به سودې ته، دا مهال په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده، او طبیعي ده چې ځوانان هم غواړي په دې باندې خپل نظریات ورکړي. احمدزی صاحب د شین رنګ یا د زرغون رنګ یادونه وکړل چې هغه د افغانستان د ښېرازۍ همدارنګه د آبادۍ تصویر ورکولی سي. تاسو له نظره دا د سولې پروسه کې په ټوله کې د افغانستان آبادی او خیرازی دلایل که او بخی پدی برخه که زنان تومره کولای سی چه خپلوان دادا که اگوی تایی تاس پیغام چه دی؟
ډېر زیات مننه اغلی عزیز ښه موضوع مو اشاره وکړه لکه څرنګه چې مونږ وایو چې شین رنګ د ازادۍ یا د سولې یا د یووالي د هغه بدبختیو د پای یا د سره هغه ناخوالو یا استثمار چې د وروستو وخت کې مونږ هېواد کې د هغه د ختمېدو رنګ دی. هیله ده چې دغه یو څلوېښت کاله نور بعد د دغو مسایلو بیا هم چې زموږ او تاسو په هېواد کې جنګ دی متاسفانه اوس د سولې لپاره هیلې ډېرې شوې دي. ځوانان رسېدلي دي فکرونه ذهنونه آماده شوي دي ته چې مونږ سوله وکړو مونږ اصیل دښمن خپل پیدا کړی چې مونږ دښمنان بهرنیان دي هېڅکله نه غواړي چې مونږ او تاسو متاسفانه وایم دغه نظام تیاګان کړي چې نه غواړي چې مونږ تاسو هېواد کې سوله راشي. نو دې په خاطر باندې ډېر ښه ذهنیت جوړ شوی، ډېر ښه وخت آماده دی، ډېر ښه فکرونه جوړ شوي دي او نړیوال هم نور ستړي دي او مونږ هم نور ستړي یو. هغه زموږ ناراضي ورونه دی رئیس جمهور په اصطلاح یا مونږ نور ستړي شوي دغه مسایل نه ستړي شوي یو په کلو باندو کې دغه ذهنیت خور شوی دی چې یاره نور جنگ د پردو جنگ دی او موږ تاسو باید سولې ته مخ راوړو او مخه دې ته کوچ سوله یووالی ورورولي او د افغانستان د یووالي په خاطر ټول کار وکړي که هغه پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که ایماق دی که پشهید نورستاني دی افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. لکه څرنګه چې موږ یو بیرق لاندې راټولیږو یا موږ په نړۍ کې په دې باندې پیژندل کیږو چې زموږ هویت زموږ پت زموږ عزت زموږ هڅه شامله کله چې نړیواله تلان زمونږ او تاسو که باغه په فری فایټ کې دي یا په آزاد لوبو کې دي یا مثلا کرکټ کې دي یا فوټبال کې دي یا زه د یو افغانستان د قومونو د یووالي د یو سمبول په صفت باندې چې کله زه د هېواده بهر ځم نو زه ډېر په غرور او په شهامت او په ویاړ سره د افغانستان ملي بیرغ په خپلو اوږو یا مثلا زما په کور د بیرغ وي یا مثلا زما واسکټ د بیرغ وي یا مثلا زما لونګۍ د بیرغ وي هغه زه ډېر په ویاړ سره کوم خلکو ته ښیو چې دغه زموږ بیرغ دی، دغه زموږ هویت دی، موږ په همدې باندې پېژندل کیږو. نو دغه کله چې موږ یو بیرغ لاندې راټولېږي او خپل یووالی ښیو او ورورګلوي ښیو انشاءالله هیله ده چې دغه ته ښه فرصتونه دي او خدای دې وکړي چې موږ په راتلونکي دغه یو هفته دوه هفتو کې موږ د سولې شاهد واوسو. نور ټول افغانان تږي دي، شخصا یو افغان په صفت یو ځان په صفت باندې شخصا زه خوندې هېواد کې رالو شوی په پایتخت کې رالو شوی او ډېر زیات ستړی یم دغو مسایل نه او همیشه موږ پیغام د سولې لپاره ورورګلوي لپاره موږ دا ورکړی دی چې راځئ سره یو شو په یو ټغر راټول شو د یو بیرغ لاندې د یو پرچم لاندې ژوند وکړو د خپل هېواد د خپلواکۍ او د ښېرازۍ لپاره مټ په مټ او لاس په لاس سره ورکړو خپل هېواد جوړ.
مننه ابراهیمي صاحب، تاسو راسره لطفا د ټلیفون په کرښه اوسئ. را به سور چې قدرمن اوریدونکو تماسونه نیولي دغوی تماسونو ته به ځواب ورکړو. دغوی نظر په دې اړه څه دی؟ قدرمن اوریدونکو ښه ده یادونه وکړم چې په سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او نور خواله رسنیو باندې نن افغانانو یو بل ته دغه ورځ مبارکي ورکړې ده او د افغانستان بیرغ په اړه لیکلي دي چې دا د افغانستان د سرخندنې افغانستان کې چې څومره بدې ورځې راغلي وي د افغانستان تاریخي شالید دا څرګندوي. نو ټولو په دې باندې ټینګار کړی ده. البته اکثریت ځوانانو چې باید له دغه ورځې نه په ډېر درنښت سره نمانځنه وسي او هغه ارزښتونه چې دي هغه باید په پام کې وساتل سي. رب سو اوریدونکي ته د غوی نظر باور چې څوک له کوم ځای نه تماس نیولی. سلامونه وخت مو بخیر.
علیکم سلام، سید رحمان شهاب یم، پکتیکا نه زحمت درکوم. تاسو او قدرمنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام شهاب صاحب، مهرباني وکوي دا راته ووایي چې پکتیکا کې له دې ورځې نمانځنه سوې ده، تاسو نن د بیرغ ملي ورځ نمانځلې کنه؟
بالکل، د نور ولایتونو په سیټ باندې پکتیکا کې هم دغه ورځ د کورونا تدابیر په پام کې نیولو سره دغه ورځ ول منځل شو او ګڼو پکتیکاوالو په دې لمانځنه کې برخه اخیستې وه چې د خپلونې زیات وخت مې نه ونیولی. غواړم خپل نظر دغه د دغې بیرغ د ورځې په وړاندې باندې ووایم. د افغانستان دغه اوسنی بیرغ چې دی له درېو رنګونو جوړ دی. مېلمنو ورباندې خبرې وکړې. تور رنګ د افغانستان د ښکېلاک د وختونو سمبول دی، سور رنګ د هېواد د ازادۍ د مجاهدو شهیدانو نښه ده او همدارنګه زرغون رنګ د هېواد د ازادۍ د ترلاسه کولو وروسته د پرمختګ او زرغونېدو نښه ده. همدارنګه عزیزي صاحب، تر ډېره پورې دغه لمانځنې زما په نظر باندې او دغه ملي ارزښتونه یوازې تر یوې ورځې او تر فیسبوک پورې محدود نه سي. فکر کوم د بیرغ له لمانځنې څخه به هدف دا وي چې کوم چا ته چې کوم مسؤلیت سپارل شوی د هغه په هماغه ډول باندې په سم ډول باندې ترسره کړي. مثلا که یو دکاندار وي په اوسنیو حالاتو کې مخکې به چې موږ یو شی په لس افغانۍ اخست هغه اوس په دېرش او څلوېښت افغانۍ ده یا کمتن یو شو سمه توګه دی هغه خپل تدریس چارې په پخ باندې نه وړي یا کمتن مور او پلار یو دوی هغه د خپلو اولادونو روزنه په سمه توګه نه کوي نو زه دا معنی لري چې په دوی هغه په سمه سترګه باندې نه وي کتلي یا په اصطلاح دغه زموږ ملي ارزښت له دوی څخه نیمګړی پاتې دی نو په همدې اساس زما هیله همدا ده چې د غلمانځن باید د ارزښتونه چې دوی دا باید دوامدار پاتې شي یوازې تر فیسبوک یوازې تر یوې پورې داسې محدود نه شي
مننه شاب صاحب کور ودان د خپل نظر مو سره شریک را بسو د بل اوریدونکو نظر هم واورو سلامونه وخت مو په خیر ته دوی اړیکه پریس وا بل اوریدونکو برا واخلو سلام وخت مو په خیر مېرمنې وکوي د تاسو تماس رخصت وای او خبرې وکوي بلی و مهربانی و کوی نو مراته وای لکم زاینا مو اړیکه نیولې
زاینا وبن ما د مل منو اختصاصات خو دی بای راخ مبارک هغه نو تاسو له وبن جل از غزنی له وبن
ها جلال زاد سپ تاسو له غزنی ولایت تماس نیولې د درته وای چې په غزنی ولایت کې لدی ورزین منځنه وسو کنه تاسو نظر د بیرغ پاړه څه دی او ځوانان ته څه کول په کار دی کله یې په دې اړه نظر راکې
یو کاله ته طالبان تر لاسان دي ویری خو نسته او دا نه نو خپل شریا خو خبره خپل ټول زغه یو څه دي کو کار کې هغه سره له سلام پر و سیا دی د رمضان په کې چې نه وای ور دي بل او هغه څنګه دې در په تور څنګه وای به بل ځای نه بچار سو
مننه جلال زای صاحب قدمونه اوریدونکو ته تاسو نظرونه خپل نظرونه دي تاسو چې وایي موږ ورته درناوی لرو او البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې دا یې خپل نظریات را شریکوي نو ازادي رادیو د تاسو نظریات را اخلي د تاسو غږ اوري تاسو غږونه خبروي کدايسي چې د بل اوریدونکو اړیکه هم جواب کوو ګورو چې دا غوي نظر څه دی سلامونه وخت مو په خیر
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران کوریتا صاحب دا کوم کار کوم ته سلامونه باندې کېده باندې کومه زه شاعر کوناله د کونال څخه تاسو ته ورکړم
من نن ځوندی اوسې کوناله ورور اداره ته وایي چې په کونال کې هم تاسو نن له دې ورځې منځنه کړی یعنی بیرغ ورځ منځي کې څنګه
الحمدلله ولې موږ افغانان دي دا زموږ د ټول افغانانو مشترک یو هیات دی دی باندې موږ ویړو هر څوک چې ځان ته افغان وایي نو دې ته به احترام لري او دا ورځ بلمان دي هغه وخت نه شروع ته دې زما ته دې نه بس چې ځان د څوک افغان وي نو دا بلمان دي خو ما سره یو پښتنه داسې پیدا شوې چې تاسو مېلمنو نه کولی شم چې یو پښتنه وکړم
مهرباني وکوي
پښتنه ته په دې ډول ده چې زمونږه د ملي هویت دا خو معلوم دی بیرغ کرنسی دا زمونږه معلومه ده او اکثریت دې معنی وي دي چې دا زمونږه ملي هویت دا بیرغ او دا کرنسی ده خو څه چې ګورو چې دا په افغانستان کې هم د سي بیرغونه پیدا شوي دي تو خان دې شکر چې کونه بدل شوي دي او ځان زه هم د افغانستان رهبران یا لیدران یا مسلمانان ماري چې کوي آیا د زمان څه څه پوښتنه ده چې دوی ته باید په کومه سترګه وکتل شي او موږ عوام څوک وو او دوی څه باید وکړي دغه خلک چې دا بیرغونه چې نن موږ سره پیدا نه مدام د افغان د افغان د خاورې دا وایي چې موږ افغانان یو د دې خاورې
احمد زای صاحب مننه کونړی صاحب ان شاء الله چې احمد زای صاحب تاسو په دې اړه ځواب وایي احمد زای صاحب تاسو خو د کونړی صاحب پوښتنه واوریده مخکې مو تاسو په خبرو کې یو خبره چې و
کونړی صاحب سلام علیکم سلام وایم ما پوښتنه واوریده نن لیک صاحب ژور جواب یې خو هم مې دومره وایم چې د ملي بیرغ پښتون کې نور بیرغونه پورته کول دا مردود دی یعنی چې مناسبه نه دا دا په ټوله کې په هیواد کې د ویش بایس ګرځيږي
همدارنګه چې ملي اداره موجود وي، ملي ځواکونه موجود وي، ملي هویت موجود وي، ملي کرنسی موجود وي، په دې کې به نور عادي یا د ولایتي کرنسیان یا د وسیلي کرنسی راپورته کېدل، دا په خپل د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملت مخالفت دی. په اوسنۍ حالاتو کې اوسنۍ ملي بیرغ د افغانستان د زیاتو وګړو د یو حیثیت په توګه باندې پاتې دی. دا د دې پالې د خپل سر بدله کې د لپاره قرباني ورکړې دي. او اصل کې موږ تاسو ویلو د کونړي صاحب یو سوال دغه وي چې ځینې د ګوندونو بیرغونو ته فکر کوم ښایي اشاره کړې وي، ځینې به د مخالفینو طالبانو د داعش او دې ته اشاره کړې وي، خو د ګوندونو بیرغونه اصل چې هر څوک د خپل لوګو مطابق د خپل ګوند مطابق د خپل ګوند اړوند خپل یو یو بیرغ درلودل شي، دا تاوان زیان نه وي. یو څوک چې هر رنگ بیرغ ورته کوي خو باید د ملي بیرغ تر چت لاندې وي. د اساسي قانون چې افغانستان د ولسونو لپاره وروسته د اسلامي ارزښتونو دا دویمه کرښه ده، په دې باندې څوک پلي ځي نو ستونزه ورته نشته. که څوک بیرغ ورته کوي، که څوک یو ګوند جوړوي، دا ازادي لري. ګوندونو بیرغونه ځان لپاره خپله جوړکړې تګلارې مطابق جوړ کړي دي، اما نور هغه بیرغونه چې ځان د دې وطن اصلي وارثین بولي یا دغه وطن کې ځان مستحق د وطن بولي یا دغه اوسنۍ جمهوریت محوه کول غواړي، اوسنۍ جمهوریت نه مني، هغه بیا مردود دي. ځکه هغه د منلو وړ ځکه نه دي چې د افغانستان اکثریت خلک سو اوسنۍ بیرغ باندې درې رنګ بیرغ دی، په دې لاندې ژوند کول غواړي او په دې باندې هر ډول قرباني تیار دي. نو که چیرته موږ وګورو نور بیرغونه به د خپل توان او د وسپه نظر نه کېږي، نظام تغیر ورکړي، د افغانستان اساسي قانون تغیر ورکړي، دا بیرغ د یو اور کې جز دی وړه برخه ده. دا کولای شي بیرغ خپل سپین یا تور یا بل بل دواره څنګه چې خو دا وروتي وو، د افغانستان بیرغونه په نور ځنګړو رنگونو باندې وو، خو اوسنۍ بیرغ چې د دریو هغه مخکې مسپشري ورته د دریو هغه د ورو څخه راغلی لاسته چې ولستو به ځان تیر کړي دي. دې لاندې نور بیرغونه پورته کېدل په اوسنۍ حالت کې زمونږ وړ نه دي. که چیرې موږ په نوې اداره باندې کار کوي، اوس موږ صورت اشاره اوسوله، نو اما دغه بیرغ د افغانستان ملي ارزښتونه، ملي هویت، د افغانستان جمهوریت دا به زیانمن نه شي. اما باید هغه نور کوم ډېرې چې سره مخالفې دي په دې کې مدغم شي، تر څو وکولی شي چې ټول په شریکه باندې یو افغانستان لپاره کار وکړي. او په همدې باندې یوازنۍ لاره به سوله هم راتلی شي. ولې که چېرته موږ اوسنۍ اداره له منځه وړو یا محوه کوو یا دا بیرغ دا نه منو، د دې پالون کې بیا سبا ته مقابل لوري ته همدغسې راپورته شي تر څو پورې هغه ونه غواړي. نو په کار دې چې باید موږ هغوی ومني او دوی موږ ومنو، یعنې ټول د یو بیرغ باندې راټول شو.
مننه احمد صاحب. ابراهیمی صاحب را به سودی ته مخ کې شعاب صاحب چې له پکتیکا ولایت تماس نیولی و، هغوی دا وویل چې یوازې په دې باندې بسنه ځوانان نه کا چې هغوی یوازې په سوشل میډیا باندې یو بل ته مبارکي ورکړي او یا هم د ملي بیرغ عکسونه او انځورونه خپره کا. لکه احمدزی صاحب چې مخکې وویل دوی تقریبا څلوېښت متره بیرغ نن رسم کړی دی، پرنګون هغه رنګ یې ورته کړی دی. ما د دوی عکسونه وکتل چې غره کې پتیګه باندې پرنګونو باندې داسې یو بیرغ جوړ کړی و. دغه کار څومره مهمه ده او دا ځوانانو ته د ملي ارزښتونو په اړه څومره روحیه ورکوي تر څو دوی خپل هویت حفظ کا؟
ډېره زیاته مننه. اصلا چې موضوع دغه ده چې دغه موږ او تاسو یا ټول هیوادوال چې هر څوک د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره یو ګام پورته کوي، کته نه سوشل میډیا ته موږ اتکا وکړو دا به نشي کېدی. هیله ما غواورې زنه پیغام چې
bale تاسو غا غورو مهرباني.
نو چې تنا سوشل میډیا باندې باید موږ اتکاو نکو، لکه تاسو شاید یاستئ چې مثلا تاسو احمدی صاحب یادونه وکړه سلویک متر زم دا اوس مانن تقریبا ډېر رسنۍ سره مرکه دلولې، یعنی هیڅ مرکه هیڅ رسنۍ یا هیڅ استودیو د سي حاضر نشو چې شل نه ځوانان ما ترا کی چا د خلا بیرغ شما جوړ کړی دی. وزن لحاظ او د کیفیت لحاظ چې درون دی هغه منګه هغه کو لکه خلک ته په نمایش وړاندې کو یا خلک یو ګوري. خوشبختانه اوس هم دلته په حساب منګه دې غونډې تر غلی یو چې د آزاد لوبو نړیواله تل هم منګه سره وزای شو احمد ولی وتک هم د سي ډیره ځوانان منګه دې تر غلی یو چې مثلا د بیرغ په ورځ لمانځل په خاطر باندې یا خلکو ته ذهنیت ورکول په خاطر باندې تاسو شایې ته چې ما لباس یا ما خپل یا هر څه دي هغه د افغانستان د ملي هویت لپاره د غل لپاره موږ همیشه کار کوي. نو زه چې فکر کوم تنا بسنه په دینه کې چې موږ غونډه ولرو یا تنا بیرغ واخلو دا باید موږ ذهنیتونه جوړ کړو. سلام.
من نه ابراهیمی صاحب زوندی و سید احمدزه صاحب رازو روسته کې کې دایسي ځوانانو ته په دې اړه تاسو پیغام ورکړي هغه ځوانان چې و ځوان فکر پروګرام اوري د تاسو خبرې اوري د بیرغ د ورځې او داسې نور ملي ارزښتونه سته چې البته تاریخونه ورته مشخص شوي دي چې منځنۍ ترکیې ملي ورځې دي دغه مسایل ته پام کول څومره پکار دي او کې دایسي دغه مخکې تاسو د یووالي خبره وکړله چې ټول دا بیرغ ومني نو کې دایسي د ځوانانو ترمنځ یا البته په ټول افغانستان کې د ټول افغانانو ترمنځ یو یووالی رامنځته کا دا هم تاثیر لرلای شي څنګه
او ول نه واکن هغه چې د افغانستان د جغرافي نورو څخه به باسي هغه د افغانستان ملي ارزښتونه او ملي بنسټونه دي کله کله چې موږ تاسو سره دا ونه کوو چې ملي ګټې تر شخصي ګټو ډېر زیات غوره او بهتر دي نو هغه همدغه نقطه وي چې باید دغه بیرغ لاندې یو غټ ما دغه وي چې دغه بیرغ لاندې شته کسان کوم چې دغه بیرغ هم په ځان باندې مني ملي هویت هم په ځان باندې مني د افغانستان هغه د افغان نوم ځان ته ورکوي اوسنۍ جمهوریت هم مني خو د دې لاندې خیانت چې کوي نو دا له حده زیات د شرم وړ خبره ده دا له خپلې مور سره ناځواني ده هغه وطن دی زمونږ کور دی زمونږ مور ده یعنی هغه چې بیرغ مني او بیا مو سره خیانت کوي دا له هغونه زیات زهرناک او ډېر زیات خطرناک دی چې دا بیرغ به نه مني او ما وکول غواړي لمخه لری کول غواړي دا له هغونه خطرناک ځکه دی چې دوی د دوست په جامه کې د دې بیرغ لاندې د وطن او د ورس د خلکو وینې دی کې فساد کوي په اخلاقي فساد کې ښکیل دي د خلکو وینې دی کې رشوت اخلي په همدې بیرغ لاندې دی دنده کوي خو اما خندغه بیرغ در چې د افغانستان چې د ولسونو د افغانستان د مور په نوم دی د وطن چې مور دی د دې سربېره تم دې بیرغ باندې خیانت کوي دوی بالکل د شرم وړ دي او له حد زیات ورته خوښین خو دا باید وګورئ چې باندې کې دي دغه څه دې بیرغ باندې افغانستان خدمت کوي یو پیغام دی مې خبره ده چې څوک د دې ملي بیرغ نو وروسته نور بیرغونه پورته کوي تاسو پر دې په خلاف باندې راځي دا بیرغ باندې وي چې د افغانستان لپاره ښه زیر نه دی دې کې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه تر کوله د کیږي څو پر چې مونږه یو کوي نظامونه لرو ول حال نگانه پر ونو سی ګوملي ارضختره مسنبال نه هیڅ گاونډي په نړۍ کې هیڅ ملګری نه پاره ته هیوا تصرګ باندې نه ګوري تر څو ګوري مونږه خپل ارزښت خوندې
وساتو
عموما باید هر څوک چې افغانستان کې اوسېږي هغه دې کان دی چې یو کارګر دی چې سلمان دی چې خټګر دی دا ټول باید خپل اندازې پورې د ملي ارزښتونو د ملي هویت د دې لپاره تعالی احترام وکړه دا نه وکی څومره چې توان او وسه وکړي هغه بلوره کې دي په دې کې دي د دې لحاظ نه ضعیف دي پیسې زیات لري کم لري موټر کې دي حتی باسواده دي چې وادي او ټول باید یو غږ سره د ملي ارزښتونو خدمت وکړو نه کې د هر څه لپاره ځایسته خاص به دان ته ویني چې هغه سیوادار دي به سیواد دي ماستران دي که پیج دی ولا دي اندران کې چرته سرمایداران تجاران دي هر څوک باید افغانستان ملي ارزښتونو کې خپل ځان وویني هغه چې د ارزښتونو خوندنې ساتلې او د ارزښتونو نه بده استفاده کړي د ولادت ذکر د کرکه پیدا شوی ده هغه به شک د سره مور دي موږ لپاره موږ دل کې دي او نیمه ځان سره اخلو چې هغه د دې بیرغ لاندې د افغانستان د غریب او د مسكين ولست وینز به شي او دې سره ظلم او جاتای کې
ټول
کې موږ هم وسره نه یو او ولست اسایتو هم
نشی کوله مانا احمد زای سیف زوندی وسی محمد منیب ابراهیمی افغان مدل هوامدارنګ تولنیس او مدنی فعال بادام احمد زای نست تر دې د مراسمو په پروګرام کې وی او بحث مودرلوده زوندی وسی خو وخت لري قلم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اورید لمړی بخه کې مو په دې باسو کو چې البته خلا زدران مو ملمنه او غیر سره مو په دې باسو کې څنګه کېدای شي په ملګرو ملتونو کې چې دوی ورته کاندید دي د افغان ځوانانو د استاد په توګه کوم مسائل مهمه دي چې هغه باید چیرې ټاکل کیږي نو هغه تر نړیوالو ورسیږي یا ځوانان کولای شي نور ځوانان هم کولای شي په دې پروسه کې ځانونه کاندید کا کنه په دې مسائل مخه د پروګرام په دویمه نیمایي کې مو هم د بیرغ ملي ورځمانه باسو وکوه مننه چې تر دې نمبر سره په پروګرام کې وایي زنګونه مو وهل او نظریات مو سره شریک کړل او همدارنګه ازادي رادیو مو واوریده خبر رسول الله
Pasti patuh.